حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستر فروخ دوستانو د ازادي رادیو دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره نوي تدابیر نیولې دي. دوستانو پروانه یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو خوشي کړي. او د سعودي عربستان ولی احد سلمان محمد بن سلمان په ارجنټین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته د سیمې هیوادونو ته خپل سفر بیا پیل کړ. خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران باید د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال وان پیرس کزالې پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. به وی دا ناسته یو موقع برابروي چې ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوي مشري وکړي. دا افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپېته موټر چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځانه سره بیولي چې بیا یې شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمای موټر چلوونکي له طالبانو سره بند دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی دریسیف پایین نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماشین سویل ها متنفذین محل در قسمت جایی از دار هم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ هم وسلوالو طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 25 تنه له ځان سره بیولي و چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه لري چې وار له مخې خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړه امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل تر سرمشریزي وروسته پرون بیرته خپل ګاونډیو هیوادونو ته سفر له سره پیل کړ. د پرون له موریتانیا نه الجزائر ته لاړ. د سعودي عربستان ولی احد جی شل سرمشریزه کې تر ګډون مخکې خپل اوږد بهرنی سفر پیل کړی و چې عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دې هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې وې. په استانبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال قاشق جی تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولی احد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شو او په خاطر یې نړیوالو پر ریاس سخت انتقادونه وکړل. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو غږ کړی دی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور یاد کړي. پیترو پوروشینکو پرون د جرمني فونک میډیا گروپ سره په خبر کې ویل چې موږ د روسیې د متجاوز چلن پر وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر ویل روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته تر هغې پورته شو چې د نومبر په 25 په تور سمندرګي کې روسي ځواکونه د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیری ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د یکشنبه پر ورځ د کابینې له لوړپوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سرمشریز تر بیرته سنیدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوار فلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو امنیتي مقاماتو سره د اوړي مې ورځې په مظاهرو خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم غوښتل شوي دي چې څو د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې ختمې کړي. د حکومت له لورې له مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه چوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیسو پرون ویل چې د شنبې د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې 30 پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. سبا او بل سبا د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او ډیر شر به د دې لارو د امنیت پلان او طرحې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنې کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو ترلاسه شوي دي. په دې اړه د پوځي چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
د افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین پر اساس روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوې ده.
په 2013 کال کې اعلان کړ چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. تخمین دی که نه د دقیق ارقام نه دي، خو د پروګرام څخه چې ارقام تاسو هغه 2900 واقع دي چې په وقف کې هیڅ پیسې نه دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې سبا او بله ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی او د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسې دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړۍ غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سېشنبې او چهارشنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو واتس ملاتړ ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړې.
دا ناسته یو موقع برابروي څو ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کال د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. وزیران با په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 18مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې. خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14,000 بهرني پوځیان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
د مصطفی صدیقی په راپور کې مو واوریدل چې سبا او بل سبا د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او د افغانستان یو پلاوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی مشري کوي هم په دې غونډه کې ګډون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه پر امن لارو د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو ډاډ هم ورکړ. خو تازه همدا پرون وسلوالو مخالفانو له سمنګان مزار شریف ته په لویه لاره د بارونکو موټرو شپېته چلوونکي لسانه سره وڑی دی. سفیو راستانګ زی په دیړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو ورسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو لزانه سره یوړل.
یو لاغه موضوعاتونه چې د ملي دفاع وزارت په غی کار کوي په غی باندې ډیر زیات فوکس کوي هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده. ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قول اردو قومندان په یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چېرته چې د سړي تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 130 تنه تښتولي وو، وروستۍ 60 کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشې شوي. خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف پایین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشې شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لویه لار نه بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لویو لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت نا وخته په موټرو ډزې کېږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نصرې پل ته په لار له یو بس موټر 15 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ وویل له 15 کسانو یوازې 3 پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشې کړي. خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشي شوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت نا وخت امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهمه لوی لارې باید امنیتی سروې شي. د همدې سروې لمخې قوت ورته تابع شي او له امنیتی قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوسټ او سنگرونه ولرو او هم په خپل د سړک په سر منظم غزمی وکړو. نو له دې ټولو تدابیر وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د ورستۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې په ګڼو لوی لارو بریدونه کړي او ان په څو څو ورځو مهمه لارې بندې پاتې دي. یو بیلګې سکال د غزنی په خار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لوی لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیر جمعه لیکلی و طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیول استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو به د لارو امنیت خوندي شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې دا هم وره چې د روغتیا وزارت په افغانستان کې په ایچ آی وی د اخته کسانو د شمیر او په افغانستان کې د دې وژونکي وایروس او ناروغۍ د وضعیت په اړه څرګندونه کړي. پام دې خبرونه کې په جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو د نمونو په اړه پلټنه کوي چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې له طالبانو ترلاسه شوي دي. تر دې مخکې هم پوځي چارواکو د افغانستان په ځینو غربي ولایتونو کې له طالبانو د ایران سخت وسلو تجهیزاتو د نیولو خبر ورکړی. ایران د کومې انګېزې له مخې د طالبانو پوځي او سیاسي ملاتړ ته مخه کړې ده؟ سالم احمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت څېړنې به څومره وکړی شي چې حقایق رابرسېره کړي.
زما باور داری چې د افغان دولت په دې رابطه د څېړنو نه عاجز دی. فکر کوم چې افغان دولت دلته یو د احتیاط پالیسي لري او هغه د احتیاط پالیسي د دوی څېړنې متاثره کوي. دوی فکر کوي چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او زموږ په ګاونډ کې پروت دی او له بلې خوا نه دلته د امریکې سره ځینې رقابتونه لري. په دې رابطه دوی خپل ډېر واضح او څرګند سیاست نشي عملي کولی. افغان دولت به په دې رابطه لکه څنګه چې لازم وي د هغه څېړنې ونشي کولی.
بل تر دې مخکې هم په فرا، نیمروز، هرات او نورو غربي ولایتونو کې ځینو افغان چارواکو د هغو وسلو او تجهیزاتو د نیول کېدو خبره کړې وه چې د دوی په خبره ایران سخت دي او وسلوالو طالبانو څخه ترلاسه شوي دي. هغه وخت هم دفاع وزارت د څېړنو خبره کړې وه. د هغو څېړنو نتیجه هم له ولس سره شریکه نه سوه. ولې افغان حکومت په دې برخه کې بیا هم خاموشي غوره کړې ده؟
بله، زه فکر کوم چې هغه عمده دلیل یې همدا دی. دوی فکر کوي چې موږ د ایران په رابطه څرګند یو مسله داده چې ګوري ایران په افغانستان کې تفول لري، ځینې سیاسي کړۍ د ایران پلوه سیاست لري او هغوی ناراضه کېږي که افغان حکومت ډېر واضح سیاست ولري په دې باندې. او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې رنګ دي چې چېرته وي چې په دې رابطه څرګند ګامونه واخلي، کېدای شي چې هغه رقابت و سیالي چې ایران له امریکې سره لري هغه شدید شي. نو له دې ویرې نه هم دوی ډېر څرګند ګامونه نه اخلي په دې رابطه باندې. که په ټوله کې فکر وکړو ایران د تفاوت نه دی، ایران ته دې رابطه ډېر مداخله لري. هغوی هغه هم کړې ستراتیژي لري چې دلته داتو دپاره یو څارغی جوړ کړي او هغه طالب بهترینه وسیله ده د دوی په اختیار کې. نو په اوږد مهال کې دوی غواړي چې دغه څارغی په دې باندې تبدیل کړي چې ناتو بالاخره په تنګ شي او افغانستان پرېږدي.
د افغانستان ملي ګټې څه ایجابوي چې په دې برخه کې افغان حکومت باید څه اقدامات وکړي؟
ګوري دا ښکاره لافوهنه ده. یعنې په دې رابطه ډېر زیات ثبوتونه موجود دي. تاسو فکر کوم چې بېخي څېړنې ته ضرورت لري. امریکا یو زبرځواک هېواد دی او د هغوی څېړنې هم باید اعتبار ورته ورکړل شي. د افغانستان ملي ګټې په دې کې دي چې په څرګنده له ولس سره دا مسایل ته شریک شي، د حکومت د طریقه د ایران د مداخلې مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه مداخلې په ټوله کې د افغان امنیت ته ډېر زیات ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره هم د نړیوالې ټولنې نظرڅ وغواړي او هم په دې ډول کولی شي چې ملګرو ملتونو کې خپل شکایت شي د ایران دپاره یو د فشار وسیله شي او د مداخلو مخه ونیول.
د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې که تاسې په یاد وي، د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې زیاتې خرابې وې، خو په دې وروستیو کې دغه اړیکې تودې سوې دي. د طالبانو سرچینو دوه کاله مخکې ویلي وه چې د نظامي شورا یو هیئت د ملا ابراهیم صدر په مشرۍ ایران ته سفر کړی و. بلخوا تاسې خبر یاست چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څه باندې دوه کاله مخکې چې ایران څخه راستنېدی په پا پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. دا خپله څه معنی ورکوي چې ستراتیژیکو ګټو دواړه لوري سره متحد کړي که نور مسایل هم شامل دي؟
زما باور داری چې د ایران او د طالبانو ترمنځ یو لوی ایدیولوژیک او فکري تفاوت موجود دی. په هیڅ صورت دوی ستراتیژیکې ګټې نه لري، مقطعي ګټې لري. فقط هغه څه چې دوی دواړه سره نږدې کړي دي، د امریکا ضد نظر دی. هم طالبان امریکا ضد یو ډله ده یو قدرت باندې بدل شوی دی په افغانستان کې. په دې وروستیو کې هغه ایران امریکا ضد فکر لري او فکر کوي چې د امریکا شتون په منطقه کې افغانستان کې د هغوی ملي ګټو ته خطر دی. دوی کم ستراتیژیک یووالی نه لري او د فکري لحاظ د ایران او د طالبان تر مابند ډېر زیات تفاوت موجود دی.
له طالبانو سره د ایران د پوځي او مالی مرستو د ادعاو په اړه چې افغان حکومت وی په اړه تحقیقات روان دي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه محمد شفیق امین څرګندونې واورېدې. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات او خپرونې لوستي او په وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مطالبو ځینې برخې درسره شریکوي.
امریکایي ملټري ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونیستل سي. جیم ماتیس د شنبې په ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل، موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټري ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي، طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټري ټایمز لیکي دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ترورزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونه کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1300 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو د وروستیو اداو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالرانې په جنسي لحاظ ځورول سوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څېړل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامه کې دغه اداګانې رد کړې او ویلي دي چې دوی ته دغه سیچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
نام روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی دی. په دې وزارت کې د ایډز د کنټرول پروګرام عامر ډاکټر نقیب الله همدرد د یکشنبې پرس ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 میلادي کال کې دغه شمیره 1050 اټکل شوی وه. یو شمیر روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت او اړوند مسؤلې نړیوالې ادارې باید د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د دیني علماو د منبر له لارې له دغه ناوړې پدیدې سره مبارزه وکړي. په اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د تخمین په اساس په دغه هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو وروستی اټکل ښکاره کوي چې اوس په دغه ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې اعلان کړو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. دا تخمین دی کنه، دا دقیق ارقام نه دي. خو د پروګرام څخه چې ارقام ثبت دي هغه 2200 واقع دي چې په هغو کې 10% یې ښځینه دي. خو خوشبختانه چې موږ د نوې سنجش د ملل متحد ته ګورو چې تیر کال 1500 واقعي سنجش کړی وي او سږ کال 1500 د ښې چې افغانستان په نسبت ښه وضعیت کې دی.
د ایچ آی وی یا ایډز وایرس په 1938 کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.3 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته دي چې زیاتره په افریقا او د آسیا په جنوب هیوادونو کې دي. ایډز یو وایروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه وایروس د انسان بدن ته له داخله دو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اساس په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په ایډز ناروغي اخته نږدې 1 میلیون تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایډز د ناروغۍ متخصص ډاکټر احسان الله احسان وایي د دغه وایروس د لیږد لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال دی.
کسان چې ستنه یو دی بل سره شریکوي، خصوصا په مخادره توکو روغ دي کسان، نو کچیر وینه ککړه وي په ویروس باندې نو دیو دی خپل دی وینه د لارې انتقالي. هغه عمدتا مثلا د جنسي لارې زیات دی، تقریبا 90% تشکیلې وي، یعنی ناروا جنسي اړیکې دلته کامل دل کېږي، نو ډیرای چې دغه فیصدي بیا په زرقي متادینو کېده. او درېمه لارې عمده لارې چې دغه د مور نه ماشوم ته دی، که مور اخته وي نو ماشوم ته هم انتقالي.
ښاغلی احسان ټینګار کوي چې افغان حکومت او اړوند د نړیوالې مرستندوی ادارې دی په افغانستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي، اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د ایچ آی وی وایروس د خطرونو د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د دغه وزارت د ایډز کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وایي په 1400 ولایتونو کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرامونه پیل کړي چې پکې خلکو ته مشورې، روغتیایي زده کړې، تداوي او بیلابیل نور فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 میلادي کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو چې فکر چې مکانې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
څومره او کومې نړیواله کمپنی دی چې په فضا کې د سیالۍ په ډګر کې دي، یعنی په سپیس یا فضا کې د تحقیقات لپاره په خپلو کې سیالي کوي. په دې اړه لسمت سروان اورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د نهو کمپنیو نمونه اعلان کړل چې په سپوږمۍ کې د تجربو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا کمپنۍ په راتلونکو 10 کلونو کې کوچني توغندي یا روباتکس توربیړۍ جوړوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناسا یو رئیس جیم بریدسټاین وویل د نهو شرکتونو د سیالۍ هدف دا دی چې پر سپوږمۍ لا ژر تخنیکي او ساینسي تجربې وکړي. شاید چې دوی سپوږمۍ ته لومړنی سفر په راتلونکي 2019 میلادي کال وکړي. د دې پلان پر اساس به په راتلونکو 10 کلونو کې ډیپ سپیس، سترابیوټیک، دراپر، فایر فلای، اندرو سپیس، لاکهډ مارتن، انتیوټیو مشینز، ماستن سپیس، موجاوی اوربت، اوربت بیاند او مون اکسپرس کمپنۍ راز راز کوچنی توغندي او ستوربیړۍ جوړې کړي. پر دې پلان به 2.6 میلیارد ډالر ولګیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسې زمون غګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې په ډیر صفه ډول د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې ووري او ک انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تازه مطالب او 19 پروګرامونه اوریدلی شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو خو تر هغه